السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاس ویم. پیل به په خبرونو باندې وکړم. د طالبانو لخوا تیر شپه ناوخته د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته نن سهار پاکستاني عسکرو او طالب ځواکونو په تورخم او دور بابا کې جګړه کړې. د پاکستاني پولیساتو عسکرو رسنیو ته منلې چې پیښه کې یو سرتیری ټپي شوی، خو دوی د جګړې د پیل مسؤلیت په طالبانو اچولی. په دور بابا کې هم د طالبانو یو حکومتي سرچینه مني چې هلته نښته کې یو طالب عسکر وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. خو په تورخم کې د شوې جګړې د مرګ ژوبلې په اړه وروستي ارقام نه دي خپاره شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوایي سږ کال د څه باندې 1 میلیون بېوزله افغانانو د لاسنیوي لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. او چا نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه کال کې به د کمو کرنیزو حاصلاتو له کبله اړمن کسان د اړتیا وړ توکو د اخیستو وس ونه لري. د وچا په باور د بېوزله افغانانو ورځنی عاید کم او برعکس د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې دي. وچا داسې مال یو ځل بیا پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښیي چې په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار له منې کولو وروسته یو شمېر خیریه بنسټونو افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې درولې دي. د طالبانو د مالیه وزارت ادعا کړې چې تیرو 11 میاشتو کې له ګمرکونو 100 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه عواید یې بې ساري دي او په خبره نورو کلونو کې د ګمرکونو کلني عواید له 2 اویا میلیون په بخښنې سره له 2 اویا میلیارد افغانیو نه اوښتل. دوی که څه هم د دې کار لامل په ګمرکونو کې د فساد مخنیوی او د سیستمونو عصري کول یاد کړي، خو ځینو سوداګرو پخوا ویلي چې پر سوداګریزو توکو ګمرکي تعریفې منصفانه نه دي. تیر کال ننګرهار کې د صنعت او معدن خونی رئیس حاجي تور ملنګ ویلي وو د ګمرکي تعریفو د لوړوالي له کبله د شوکاڼي او نورو صنعتونو 50 کارخونه تړل شوي. پخوا تر دې د افغانستان په نورو بندرونو کې سوداګرو شکایت کړی چې پر وارېدونکو توکو یې لوړې ګمرکي تعریفې د دوی ګټه وټه زیانمنه کړې ده. نړیوال بانک هم په خپل نوي راپور کې چې د 13 جنوري 2015 په 15 خپور شو ویلي تیر کال افغانستان کې صادرات او عواید ښه وو او د افغانۍ ثبات هم ښه ساتل شوی و. ازادي راډیو ته خواږی است. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا وي. بایدن دغه څرګندونې نن د اوکراین پلازمینه کیف ته د خپل نااعلان شوي سفر پر مهال وکړې. د اوکراین ولسمشر د بایدن هرکلی وکړ او کیف ته د هغه سفر د اوکراین د ملاتړ څرګنده نښه یاده کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې یرغل د 1 کلنۍ په درشل کې کیف ته تللی. بایدن له خپل اوکراینی سیال سره تر لیدو کتو وروسته خبریالانو ته ویلي د اوکراین خلک له سختو حالاتو تیریږي. آزادی رادیو خبرونه واوریدل کولای شي. تفصیلی د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وربشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په سر کې به د تورخم او دور بابا د نښتو په ارتباط باندې تاسو ته وروستی حال درکړو. د تورخم دروازه لنن ساره تړلې ده.
دروازه بند ده، تورخم داخل تم عام خلک هم نه پرېږدي. غټ ګاډي چې څومره وو دیم د تورخم نه ویسته. داسې اضطراري حالات دی، داسې د جمع امکانات شته دی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن نن کیف ته په یو نااعلان شوي سفر تللی دی. هغه په کیف کې وویل تر هغو د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا وي. په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو چې سړې هوا د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې زرګونه څاروي وژلي دي.
بادغیس کې شپږ ویشت زره درې سوه شپږ ویشت میږي تلف شوي دي. بغلان کې زر مختلف حیوانات، کندوز کې 999 میږي، 15 وزې، 19 غواګانې.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رابو شو. اول مطلب ته، د طالبانو لخوا تیر شپه ناوخته د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته نن سهار پاکستانی عسکرو او طالب ځواکونو په تورخم او دور بابا سره دی ولسوالۍ کې جګړه کړې. د پاکستانی پولیساتو عسکرو رسنیو ته منلې چې پیښه کې یو سرتیری ټپي شوی، خو دوی د جګړې د پیل مسؤلیت په طالبانو اچولی. په دور بابا کې هم د طالبانو یو حکومتي سرچینه مني چې هلته نښته کې یو طالب عسکر وژل شوی او یو بل ټپي دی. خو په تورخم کې د شوې جګړې د مرګ ژوبلې په اړه وروستي ارقام نه دي خپاره شوي. جزئیات د امید زیرمال په ریپورټ کې.
دانن سهار په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی عسکرو ترمنځ د شوې جګړې ویډیو ده چې په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستانی خبریالانو لخوا د ځایي چارواکو په حواله خپره شوې ده. یو شمیر پاکستانی رسنیو په تورخم کې د پاکستانی چارواکو په حواله جګړه تایید کړې او وایي یو عسکر یې پکې ټپي شوی چې روغتون ته لیږدول شوی دی. په تورخم کې د پاکستانی عسکر او طالب ځواکونو ترمنځ د جګړې یو عیني شاهد د خپل نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل، لومړۍ جګړه تېره شپه په دور بابا سیمه کې وشوه او نن سهار بیا تورخم کې له اوو تر نهو بجو دواړه لوري دوه ځله سره په جګړه شول.
دفاع خلک هم راغله، دروازه بنده ده، تورخم په داخل تم عام خلک هم نه پرېږدي. غټ ګاډي چې څومره وو دین د تورخم نه ویسته. داسې اضطراري حالات دی، داسې د جنګ امکانات شته دی. اوس وخت کې ډزې ودرېدې.
په درو بابا کې بیا د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي ازادي راډیو ته تایید کړ چې تېره شپه لس بجې له پاکستاني عسکرو سره جګړه کړې چې په پایله کې د دوی یو عسکر وژل شوی او یو بل ټپي دی. د دې سرچینې له قوله درو بابا کې نخته وروسته تر دې وشوه چې د دوی په عسکرو پاکستاني ځواکونو ډزې وکړې، خو پاکستاني رسنیو بیا په تورخم کې د خپلو چارواکو له قوله هلته د شوې جګړې پړه په طالب ځواکونو اچولې او ویلي دي چې لومړی پرې دوی ډزې کړې دي. ازادي راډیو د پیښې د وروستیو جزئیاتو لپاره د طالبانو د دفاع وزارت ویان، کورنیو چارو وزارت ویان او د حکومت له ویان سره اړیکه ونیوه، خو دوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس تېره شپه د تورخم د کمیسار محمد صدیق له قوله خبر خپور کړ چې تر بله امره د تورخم دروازه وتړل شوه. هغه یې لامل د پاکستان لخوا د خپلو ژمنو نه پوره کېدل ښودلي، خو ډېر جزئیات یې نه ورکړي. خو په خبر کې دا هم ورزیاته شوې وه چې د ستونزې د حل لپاره خبرې پیل شوې دي. خو جیو نیوز پاکستاني ټلویزیون د پاکستاني چارواکو له قوله لیکلي طالبان وروسته تر دې د تورخم دروازه وتړله چې هلته پاکستاني چارواکو پرون یوې ناروغې ته چې قانوني اسناد یې نه لرل پاکستان ته د تلو اجازه ورنه کړه. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي د کندهار په سپین بولدک، د ننګرهار په تورخم او په پکتیا کې له پاکستاني عسکرو سره وخت نا وخته جګړه کړې چې له امله یې دا لارې تړل شوې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د کډوالۍ نړیوال سازمانونه او د ماشومانو د خوندیتوب صندوق وایي په بلغاریا کې د یو ماشوم په ګډون د اتلسو غیر قانوني افغان کډوالو د جسدونو د موندل کېدو پیښې ټکان ورکړی. دغو سازمانونو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي له 2014 کال راهیسې سلګونه کسان اروپا ته د مهاجرت پر لار مړه شوي. د بلغاریا امنیتي چارواکو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې سوفیا ښار ته نږدې یو لارۍ موټر کې د اتلسو افغانانو مړي موندلي چې له ترکیې په غیر قانوني ډول بلغاریا ته اوښتي وو. د دې پېښې په تړاو لږ تر لږه اووه کسان نیول شوي هم دي. په دې اړه پام وکړئ د نرګس مومند حسنزی رپورټ ته.
از رفیق خوب پرسان نمود، اسمش نعمت ده. میگم نعمت کجاست؟ میگه نعمت هم با از من جدا شد، معلوم نیست اصلا، بسیار وضعیت را خرابه.
د محمدی په خبر د دې دوه ملګري درې میاشتې مخکې ترکیې ته په ناقانونه لاره روان شول چې یو یې لا هم لا درک دی. محمدی ازادي راډیو ته د خپل د ملګري نوم نعمت واخست او زیاته یې کړه.
زما دوه ملګري له درېو میاشتو راهیسې له ایران څخه ترکیې ته تللي دي. یو یې افغانستان ته شړل شوی او بل یې لا معلوم نه دی
کجا هست کجا نیست.
د محمدی په وینا د نعمت کورنۍ لا هم د هغه له برخلیک بې خبره ده. یو میرمن هم چې وی نه غوښته نوم او غا یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته د خپل میړه د ورکېدو خبره وکړه. دا میرمن وایي میړه یو کال وړاندې په ناقانونه توګه ایران ته روان شوی دی. دغه میرمن چې د کابل اوسیدونکې ده او د څو ماشومانو مور ده، په واټساپ کې یوې مرستندویه ډلې یوه ویډیو لیږلې او ورنه یې غوښتي چې له دې او ماشومانو سره یې مالي مرسته وکړي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکې صدیقه وایي سره له دې چې خلک د ناقانونه کډوالۍ قطرونه خبر دي، خو د امنیتي او اقتصادي ستونزو د پاسپورټونو د ویش د بندېدو او په تور بازار کې د لوړ قیمت له امله اړ دي چې دغه لاره غوره کړي. هغه څه چې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي او ویلي دي چې په پاسپورټ ریاست کې د فساد په تور لسګونه کسان نیولې دي. صدیقې له افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د خپل ورور د بیا ځلې ناقانونه مهاجرت د لامل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یو چې تغل دی چې موږ پوهی کو لاری خراب دی خو هغه مجبور دی چې لارشي هغه اوس مهال پاسپورت هم نه لري اوس یو پاسپورت په $4,000 ورکوي موږ دومره پیسې نه لرو چې په پاسپورت یې ورکړو
دا په داسې حال کې ده چې د بلغاریا امنیتي چارواکي د جمعې په ورځ د دغه هیواد پلازمینې سوفیا ته څیرمه په یوې لارې کې د یوه ماشوم په ګډون د 18 افغانانو مړي چې په غیر قانوني توګه له ترکیې څخه بلغاریا ته تللي وو وموندل له دې لارې ژغورل شوي 24 نور کسان په سوفیا کې تر درملنې لاندې دي او د ځینو روغتیایي حالت نازک دی د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت د دغو افغانو کډوالو د مړینې په تړاو 9 کسان نیولي دي دا په داسې حال کې دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنری UNHCR د کډوالو نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف وایي چې په بلغاریا کې د یوه ماشوم په ګډون د 18 افغان کډوالو د جسدونو موندل دوی ته ټکان ورکوونکی دی دوی په یوې ګډه اعلامیې کې ویلي باور لري چې د دې ناوړه جنایت عاملین به ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي اعلامیه زیاتوي چې له 2014 کال راهیسې په سلګونو کسانو اروپا ته د کډوالۍ په لاره مړه شوي دي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم پرون شنبې د فبروري 18 په دې پیښه خواشینۍ څرګنده کړه او له عاملینو سره د قانوني چلند غوښتنه وکړه پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته یو ځلې بیا غیر قانوني مهاجرتونه زیات شول د هغو کسانو سربیره چې د تخلیه پروسې له لارې بیلابیل هیوادونه ته ولاړل یو شمېر نور د امنیتي او اقتصادي ستونزو او د طالبانو د حکومت د بشري حقونو د محدودیتونو له امله په ځانګړي ډول پنجونو او ښځو کډوالۍ ته اړ شول چې ډیری دغه سفرونه په ناقانونه لاره وو
ازادي راډیو ته غوږ ونیستئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
ازادي رادیو ته اغواګي است لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په یو نایلان شوی سفر اوکراین پلازمینه کیف ته ولاړ هغه په کیف کې ویلي تر هغه د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا وي د اوکراین ولسمشر د بایدن هرکلی وکړ او کیف ته دغه سفر د اوکراین د ملاتړ څرګنده نښه یاد کړه اسدالله لودین دغه مسله تعقیب کړې او وروستي جزئیات له موږ سره شریکوي مهرباني
او مننه استانک د سید امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې يرغل د یو کلنۍ په درشل کې کیف ته تللې ده کیف ته د بایدن له رسیدو سره سم د خطر زنګونه هم اورول شوی خو خبری اژانسونو د کومي امنیتی پیښې خبر نه دی ورکړی بایدن له خپل اوکراینی سیال سره تر لیدو کتو وروسته خبريالانو ته ویلي چې د اوکراین خلک له سختو حالاتو تیریږي هغه زیاته کړې د دې سفر پر مهال به په دې خبرې کوي چې د جګړې د پای ته رسولو او بریا لپاره څه باید وکړي د بایدن په وینا دوی غواړي چې اوکراین نور هم پیاوړی کړي او چمتو کړي چې سکهل بریا ترلاسه کړي د ازادي راډیو د اوکراینی څنګه د راپور لمخې بایدن له روسیې سره په جګړه کې د اوکراینی پوځیانو مبارزه ستایلې او ویلي دي اوکراین مرسته ورسره وکړه چې دوی د دیموکراسۍ په معنا پوشي بایدن د اوکراین دولت ته د 500 میلیون ډالر په ارزښت د نویو پوځي مرستو ژمنه ورکړه او دا غرازی وویل چې د اونۍ په پای کې به پر هغو روسی شرکتونو نوی بندیزونه ولګوي چې د وسلو په صنعت کې ښکیل دي د بایدن په خبره د نویو پوځي مرستو په چوکاټ کې به د هوایی سیستم د څارنې رادارونه او د هیمارس په نوم توغندیز سیستم هم شامل وي بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته هم ځینې پیغامونه درلودل له دې ډلې وویل چې پوتین یو کال مخکې پر اوکراین د جګړې له پیل سره سم داسې فکر کاوه چې اوکراین کمزوري هیواد دی او لویدیس هیوادونه هم سره پاشل سوي دي خو د بایدن په وینا پوتین په دغه خبرو کې اشتباه یا تیروتنه کړې و او د دې په خبره د هرڅ برعکس ثابت شول دا سی ښکاری چې بایدن به د اوکراین له سفر وروسته د ناتو غړي هیواد پولند ته لاړ شي هلته به د پولند په پلازمینه وارسا کې د پولند له ولسمشر او نورو چارواکو سره وګوري د سیمې دغه سفر مهم بلل شوی دی او دا وروسته تر دې چې تازه 13 اونۍ د اوکراین ولسمشر د اروپا یو سفر ته تللی وو په فرانسا او دغه راس په بروکسل کې ولادیمیر زيلنسکي بیلابیل لیدنې کتنې درلودې او د اروپا له پارلمان یې په زغرده وغوښتل چې د روسیې سره په جګړه کې اروپایي هیوادونه او امریکا باید د اوکراین ملاتړ وکړي
مننه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اوکراین د نننی سفر په ارتباط موروسی جزئیات واوریدل. د ازادي راډیو پر نورو پروګرامونو کې به هم په دې رابطه باندې تاسو ته جزئیات او تازه ارقام درکو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د فبروري شلمه د ټولنیز عدالت لنړیوال ورځ سره برابر ده. یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول خزي د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په وړاندې محدودیتونه ښکاره ظلم بولي. د بشري حقونو یو شمیر ملاتړي او د حقوقي چارو پوهان په دې باور دي چې اساسي حقونو ته په برابر ډول د افغانانو نه لاسرسی په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د نقص ښکارندوی کوي. خو د طالبانو حکومت وایي د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
په داسې حال کې چې نړۍ د فبروري په شلمه د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ لمانځي، یو شمیر افغانان په افغانستان کې د عدالت له نشتوالي شکایت کوي. د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ هر کال د ټولنې د بیلابیلو قشرونو ترمنځ د فقر او ټولنیز تبعیض د له منځه وړلو په موخه لمانځل کیږي، چې اصلي هدف یې د بې عدالتۍ پر وړاندې غږ پورته کول دي. اوس په افغانستان کې یو شمیر ښځې او نجونې وایي چې د دوی اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي. سارا چې د بامیان ولایت د یوه ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکې وه، وایي چې د زده کړو له حق د بې برخې کېدو له امله ورسره بې عدالتي شوې ده.
مکتبان بسته شدن، نه درس، نه دیگه،
ښوونځي اترل شوي، نه زده کړې شته او نه هم نور فعالیتونه. زه حیرانه یم چې څه به وشي که دا حالت همداسې دوام وکړي. نو ژوند بې معنا دی، تر کومه به بې برخلیک یو. دلته ستونزې ډېرې دي، نه یوازې دا چې ښوونځي تړل شوي، آن دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې په کورسونو کې زده کړه وکړو.
د غزنی ولایت اوسیدونکې نازنین نظری چې په یوه نادولتي مؤسسه کې کار کوه او د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د دریم کال محصله وه، وایي چې د جنسیتي تبعیض او د کار او زده کړې له حق څخه د محرومیت له امله یې ژوند په سختۍ سره تیریږي او اقتصادي وضعیت یې خرابه دی.
ما هم در یکی از مؤسسات خارجی
ما به یوی بهرنی مؤسسی که کار کوه، نپوهیگم چه ولی از موک نده کار و فعالیت اجازه واخیسته. ایا موک ده کار کولو استعداد نلرو؟ ایا موک انسانان نیو؟ ولی ازا ده حقوق پانزی محصل همیم، ازا لده نظام سخه نهیلیم، زکه چه موک تایی ده کار کولو او زده کلو اجازه را نگره، زا خپل رتلون که تیاره وینم.
ده فبروری شلمه پا 2001 میلادی کال که ده ملگرو ملتونو سازمان نخواه ده ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ونومول شوه. کارپوهان وایي حکومتونه د ټولنیز عدالت د ټینګښت او د یوې هوسا ټولنې د رامنځته کولو لپاره باید خپلو ټولو اتباعو ته برابر حقونه ورکړي، فقر له منځه یوسي، له قومي او مذهبي تبعیض سره مبارزه وکړي، نارینه او ښځو ته د کار او زده کړو یو شان فرصتونه برابر کړي او په سیاسي واک کې د ټولو اتباعو ګډون ته زمینه برابره کړي. په لویدیځ کې د افغان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې ټولنیز عدالت تر پښو لاندې شوی او د قانون د حاکمیت نشتوالی یې یو لامل دی.
مخصوصا سیاستای
طالبان یو تبعیضي سیاست کاروي. ښځې د هغوی له حقونو څخه بې برخې کول او د ټولنې د نیمایي غړو حذفول یو جنسیتي اپارتاید دی چې دوی ترسره کوي. په همدې توګه پراخه بېوزلۍ، د بیکاري موضوع، کډوالي او د خلکو بې ځایه کېدل نه یوازې د بې عدالتۍ او نابرابرۍ لامل کیږي، بلکې په ټولیزه توګه د عدالت او ټولنیز عدالت مسله تر جدي پوښتنې لاندې راولي او په بد ډول تر پښو لاندې کیږي.
په دې جمهوري نظام کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر او ویان شکرالله مشکور وایي د ټولنیز عدالت د ټینګښت یوه نښه دا ده چې د ټولنې بېلابېل قشرونه د عادلانه قوانینو له خوندیتوب څخه برخمنې وي او له فرصتونو د استفادې یو شان حقونه ولري. د ښاغلي مشکور په وینا په کومه ټولنه کې چې بېوزلي حاکمه وي او خلک له بېکارۍ الوږې سره مخ وي، ښکاره ده چې عدالت له پامه غورځول شوی او مسؤلین یې ځواب ورکوونکي نه دي.
په افغانستان کې له بده مرغه په بېلابېلو نظامونو او دورو کې بې عدالتیو شتون درلود. یا حاکمان بې عدالته ول او یا عدالت غیر منطقي سیاستونو قرباني کړ چې له بده مرغه تر اوسه هم له یوه سره حساب نه دی، چې بالاخره د حساب نه ورکولو د فرهنګ د شتون په نتیجه کې د داسې یو حاکمیت شاهدان یو چې په نهایت کې د حقونو سرغړونه او بې عدالتي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په 13 میاشتو کې شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو څخه منع شوي. ښځې په ډېرو دولتي ادارو کې له کاره ګرځول شوي. د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ وتړل شوې او هم په نادولتي ادارو کې هم د کار اجازه ترې واخیستل شوه. آن دا چې افغان میرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته لاړ شي او دوی نشي کولی له محرم پرته د لرې واټن سفرونه وکړي. هغه لاریونونه چې په بېلابېلو ولایتونو کې د یو شمېر ښځو لخوا د زده کړو او کار په برخه کې د عدالت غوښتنې په موخه شوي، د طالبانو حکومت لخوا ځپل شوي او په دې اړه د ملګرو ملتونو او د نړۍ د نورو هېوادونو غوښتنې د دوی له لوري له پامه غورځول شوي دي. دغه شان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت هم خراب شوی او د ملګرو ملتونو د بېلابېلو بنسټونو د راپورونو له مخې 28 میلیونه وګړي په دغه هېواد کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 6 میلیونه یې له لوږې سره مخ دي. که څه هم کره ارقام په واک کې نشته، خو د یو شمېر نړیوالو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د سختو اقداماتو، ستونزو او بېکارۍ له امله او د طالبانو لخوا د خپل سرو نیول کېدو له ویرې لسګونه زره کسان له افغانستانه وتلي دي. خو د طالبانو حکومت د ویم مرستیال بلال کریمی وایي دوی د ستونزو د هوارې لپاره کار کوي او په افغانستان کې عدالت د اسلام په چوکاټ کې د ټولو لپاره ټینګ شوی.
د قدرت جزیره، مقام، نجات او ډول ډول تبعیضونه له منځه وړل شوي. یو مرکزي نظام رامنځته شوی او د هیواد له ټولو اتباعو سره چې له هرې طبقې څخه وي د اسلامي اصولو مطابق چلند کیږي او اسلامي امارت د ټولو هغو حقوقو ورکولو ته ژمن دی چې دوی ته شریعت او د اسلام دین احکام ورکړي.
خو حقوق پوه او د پوهنتون پخوانی استاد شهلا فرید وایي د طالبانو حکومت خلکو ته د یو شان حقونو په ورکولو کې پاتې راغلي او جنسیتی تبعیض یې یوه بیلګه بولي.
متاسفانه امروز طالبا در افغانستان
له بدمرغه په افغانستان کې طالبانو د ټولنیز عدالت لپاره مناسب چاپیریال نه دی جوړ کړی. برعکس، دوی له هر حق حکم څخه چې اسلامي د ټولنیز عدالت په اړه لري نافرمانی کړې او نیشي عملي کولای. د بیلګې په توګه له ټولنې څخه د ښځو حذفول دا په ډاګه کوي چې هیڅ عدالت شتون نه لري. یوې اسلامي ټولنې کې هغه وخت موږ ټولنیز عدالت ته لاسرسی درلودی شو چې داسې قوانین جوړ شي چې د هغه په تطبیقولو سره خلکو ته مساوي حقوق ورکړل شي او د قوانینو حاکمیت د اسلام په اصولو وي.
دا غلی فرید په وینا عدالت په هغه ټولنه کې عدالت ټینګیږي چې خلک خپلو اساسي حقونو ته برابر لاسرسی ولري او د فزیکي او ټولنیز امنیت له پلوه یې فکر راټول او آرام ژوند ولري.
ازادي راډیو ډاٹ کام.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیز مطبوعاتو تبصرې خبرېږي.
امریکایي یورسپانې یو اس ای ټوډې په خپله تازه ګڼه کې د ښځو او نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د فشارونو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده چې ځینې نجونې یې په آنلاین ډول زده کړو ته مجبوره کړې دي. خو اوس یوه ډله افغان نجونې او ښځې د انټرنیټ له لارې د امریکا د متحده ایالتونو په نیوجرسي ایالت کې د انګریزۍ د زده کړې له یوه کورس سره ملګري کېږي. د یورسپانې په لیکنه د دغو افغان نجونو او ښځو کامرې بندې وي، مخونه یې پوښلي او د خپل فون له لارې له ټولګي سره وصل وي. د دوی عمرونه له 11 تر 13 کلونو پورې دي چې له افغانستانه او پاتې نورې یې له پاکستان، بنګلادیش، ایران، کاناډا او نورو ځایونو چې هلته په موقتي ډول میشتې دي آنلاین کېږي. یو اس ای ټوډی وایي دغه نجونې او ښځې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته دغو هیوادونو ته کډوالې شوې دي. د امریکا د نیوجرسي ایالت د پرنسټن پوهنتون استاد سیټ هولم دوی ته د انګریزي ژبې تدریس کوي. ورسپانه زیاتوي هغه نجونې چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور پر مهال زیږیدلي هیڅکله یې د طالبانو واکمني نه ده تجربه کړې. خو پر ښځو او نجونو د طالبانو زیاتېدونکو فشارونو نجونې تر 6 کلنۍ پورته له نور تعلیم منع کړي او پوهنتونونو ته یې د نجونو او ښځو تک هم منع اعلان کړی. د مقالې په دوام راغلی د ډیرو نجونو او ښځو لپاره دغه پټ ټولګي یوازنی لار ده چې خپل زده کړې پر مخ بوزي. په راپورونو کې ویل شوي چې ګڼې کورنۍ د دې لپاره چې د کورنۍ نجونې یې خپل زده کړې پر مخ بوزي نورو هیوادونو ته په کډې کولو مجبوره شوې دي. هندي ورځپاڼې انډیا ټوډې په خپله پرونۍ ګڼه کې د پاکستاني طالبانو په اړه د پاکستان د ځینو چارواکو پر تبصرو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پایل کې راغلی چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان نږدې متحد او سیاستوال شیرین مزاری ویلي د پاکستان پخواني لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا غوښتل چې د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د پاکستاني طالبانو د غورځنګ یا ټي ټي پی کورنۍ په پاکستان کې ځای پر ځای کړي. پی ټی آی اجانس کې د میرمن مزاری خبرې راخستل شوې چې ویلي دي پخوانی لوی درستیز باجوا غوښتل د پاکستانی طالبانو هغه غړي چې پاکستانی اتباع دي په پاکستان کې میشت کړي، په دې شرط چې د پاکستان اساسي قانون ومني او خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي. د انډیا ټوډې په لیکنه شیرین مزاری چې د عمران خان په حکومت کې د بشري حقوقو وزیر و، دا څرګندونې داسې وخت کړي چې په ټول پاکستان کې تروریستي فعالیتونه زیات شوي دي. په پاکستان کې د ناامنیو تازه مورد په کراچۍ کې د جمعې د ورځې حمله و چې د پاکستانی چارواکو په خبره په نتیجه کې د حمله کوونکو په ګډون و کسان ووژل شول. د ورځپاڼې په لیکنه پاکستانی طالبان چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې فعال دي، د افغانستان له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د افغانستان طالبانو هم د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب کړی و، خو پاکستانی طالبانو په نومبر میاشت کې د پاکستان له حکومت سره خپل لنډمهاله اوربند پای ته ورسوو او له هغې وروسته په پاکستان کې حملې زیاتې شوې دي.
اوس هم د ټکنالوژۍ مینوالو ته وروسته له دې چې میلیونونو خلکو د خپلو پوښتنو د ځوابولو لپاره د مایکروسافت کمپنۍ له لوري نوي جوړ شوي چټ جی پی ټي ته مخه کړه. دې شرکت اعلان وکړ چې چټ جی پی ټي نور ډیرو پوښتنو ته ځواب نه وایي. په دې ویب پاڼه کې له مصنوعي ذهانت سره د خلکو د خواله لپاره یوه کړکۍ شته او هلته خلک له مصنوعي ذهانت پوښتنې کوي او د هغو ځوابونه ترلاسه کوي. تفصیل د اسمت ساروان اورو.
مایکروسافت اعلان وکړ چې د خپل جی پی ټی چټ فعالیت محدودوي، یعنی نور به په هر چټ کې 50 پرلپسې پوښتنو ته ځواب وایي او په مجموع کې به د ورځې 50 پوښتنو ته ځواب وایي. چټ جی پی ټی یوازې څو میاشتې پخوا راووت او ډېر ژر یې د میلیونونو خلکو پام ځان ته واړاوه. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د دې ویب پاڼې له لارې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس ټکنالوژي عامو خلکو ته وړاندې کیږي. په دې ویب پاڼې کې له مصنوعي ذهانت سره د خلکو د خواله لپاره یوه کړکۍ شته او هلته خلک له مصنوعي ذهانت پوښتنې کوي او د هغو ځوابونه ترلاسه کوي. دا مصنوعي ذهانت یا آنلاین روبوټ د انسان په ژبه پوهیږي. که له هغه څخه په انګلیسي ژبه وپوښتئ چې کیسه درته وکړي، سی وی درته ولیکي، ټوکی وکړي، مقالې ولیکي، کوم کتاب تلخیص او یا په لنډه بڼه درته ووایي، هر څه کولی شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې مایکروسافت په خپل ویب بلاګ کې اعلان وکړ د دې لپاره چې اوږده چټونه ممکن د جی پی ټی د لټون په ماشین یا سرچ ماشین کې ګډوډي رامنځته کړي، مجبور شو چې د دې ننګونې د لرې کولو لپاره تغییر راوړي چې په هر چټ کې یو ډول تمرکز رامنځته شي. د مایکروسافت له دې اعلان مخکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي وو چې لا هم چټ جی پی ټی پوره چمتو نه دی او ستونزې لري.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. پاکستان تل هڅه کړې ده چې په دې خبرو په افغانستان کې جګړې ته مخ کړي او جګړې ته لاره پیدا کړي، ځکه چې نړۍ اوس هم په دې پوه شوې ده چې ترهګري اوس وخت کې په افغانستان کې ده که پاکستان کې ده. هر وخت پاکستان کې جنگړه ده، جنگ روان ده، ترهګر هلته دي. د تېر سال کله چې څومره جنگ په افغانستان کې شوی ده، دا هم د پاکستان له لارې شوی ده. هلته یې پټنځایونه وو، هلته یې مهمات وو. پاکستان بدله په افغانستان کې به جنگ کولو، جنگ به کېده، بم به کېده، هر څه به کېده. اوس هم کوم ترهګر چې په افغانستان کې دي نو اصلي ځاله پاکستان کې ده. خو پاکستان بیا هم غواړي چې په افغانستان باندې دا نوم ور وتپي چې افغانستان یو ځل بیا ترهګرۍ خوا ته روان دی. پاکستان تل هڅه کړې ده چې افغانستان په همدې خبرو نړۍ ته وښيي چې افغانستان د ترهګرۍ ډلو ته پلې په افغانستان کې دي. فلحال چې دا هر څه په پاکستان کې خپله روان دي او خپله کېږي. وسلام اجمل د حسن.
السلام علیکم. پر اولاد بکول سوالی خبری کوم. مله مسی ولادت دا وشتنه ده چې په مطلق ډول ملکان سره اړیکې وشکي، په خپل دراځي چې د دې په نظر مسکین ورتلې دا سره د مرسته کوي، د ملکان سره د مطلق اړیکې وشکي.
السلام علیکم د هلمند ولایت او د نوزاد ولسوالۍ سهم محمد ګل محمدی در سره په تماس کې یم. زموږ په ولایت کې خو مکتبونه نسته، موږ خو بیخي بې درسو پاتې یو او طالبان چې دي بس ماسې مدرسې سته او وجرې سته، خو موږ که څه هم غټ غټ طالبان سو بیا هم ختم نه یې زده او نور په اکشته وطنو کې بیا مکتبونه سته. زموږ په وطن کې نه مکتب سته او نه داسې تدریس سته چې موږ تدریس پکې زده کړو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په یو نایلان شوی سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ولاړ. هغه په کیف کې ویل تر هغو د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا وي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د بایدن هرکلی وکړ او کیف ته د هغه سفر د اوکراین د ملاتړ څرګنده نښه یاده کړه. د طالبانو لخوا تیره شپه ناوخته د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته نن سهار پاکستاني عسکرو او طالب ځواکونو په تورخم او دور بابا سردي ولسوالۍ کې نښته کړې ده. نن د فبروري شلمه د ټولنیز عدالت له نړیوالې ورځې سره برابره ده، خو یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په وړاندې لګول شوي محدودیتونه ښکاره ظلم بولي. د طالبانو د مالی وزارت ادعا کړې چې تیرو یولسو میاشتو کې له ګمرکونو 100 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی. دغه وزارت نن په دې اړه یوه اعلامیه ورکړې. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي سږکال د څه باندې 21 میلیونه بېوزله افغانانو د لاسنیوي لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. لنډ خبرونه مو واورېدل. کولی شئ د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي راډیو ته ورشئ.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو 15 دقیقه اونیز بحث مو نوري هرکلی کوم. د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په 15 دقیقه بحث کې د طالبانو د حکومت د هغو نویو پلانونو په اړه خبرې کوو چې غواړي په دې هېواد کې له بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اډې په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخون په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د یکشنبې د ورځې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه د په ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. د پریکړې له مخې په ازمایښتي توګه په دو د کابل او بلخ په پوځي اډو کې کارونه پیلېږي. د 2021 کال په اګست کې له افغانستان د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پردې هېواد طالبانو له بیا واکمنېدو سره د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د دغو ځواکونو په لسګونو پوځي اډې طالبانو ته پاتې شوي دي. د دغو پوځي اډو چې په سلګونو میلیون ډالر پلی لګېدلې یوه بېلګه د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د 40 کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده. ایا پر اقتصادي زونونو د پوځي اډو بدلېدل به اغېزمن وي؟ د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟ او دې ته په پام چې پوځي اډې د پوځي اهدافو لپاره د پوځي نورمونو او نورو پوځي اړتیاو ته په پام په تېره په ډېری له ښارونو لرې پرتو سیمو کې جوړې شوي، آیا پر اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلېدل به ګټور وي؟ دا ورته نورې پوښتنې له خپلو میلمنو سره څېړو. د خبرونه ته مو د پوزي او سسي چارو پو احمد خان اندر او خبريال او د سسي چارو کتون کې اسمت قانی ته بلنه ورکړی ده. دوړو ملمنو ته راغلاست وایو. لومړی به د پوزي چارو پو احمد خان اندر تاسو ته درشم. لکه څنګه چې ما مخکې وویل دغه د بهرنیو ځواکونو پوځي اډې چې د پوځي اهدافو لپاره پوځي نورمونو په اساس باندې جوړې شوې دي، آیا بدلول به د ملکي اهدافو لپاره آسانه وي؟ آیا په اسانۍ بدلول کېدای شي او مؤثر به وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی نوري صاحب تاسو ته او د پروګرام بل قدمه نلمه
ګران اسمت قانی صاحب ته هم داسې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا موضوع په 2022 کال کې را برسېر سره طالبانو یادوري کړې چې دلته به ځینو پوځي اډونه د اقتصادي چارو په خاطر کار اخیستل کېږي. خو لکه تر کومه ځایه چې د جمهوریت په وخت کې کله چې امریکایان له باګرام ووتل، اول ته خپله د وخت ولسمشر اشرف غني هم په هلیکوپتر کې سفر وکړ، د لیدله دا یو ډیر ښه استقامتي د پوځي اډو لپاره ځای ده چې هلته ډېر برخې دي پکې، شاید زندانونه مې شفخانه یا روغتون هم سب کې، او ډېر قوي کار یې کړی ده. په لومړي سر کې خو زه هم یو پخوانی افسر یم، کله چې روسان وتل ما په سرګول ویل چې خپل ټول تاسیسات یې ړنګ کړل او یوازې وسلې د افغانستان د خلکو لپاره پرېښودې چې کورنۍ جګړه ورباندې وکړي. د امریکایانو دې بیا هم کور آبادي چې که څه هم ځینې دوی هم وړاند کړي وي ورځ سره، خو ځینې مشخص او ډېر قوي هغه نظامي ځایونه یا تاسیسات جوړ کړي دي چې دا هم د افغانستان د خلکو لپاره که په نظامي برخه کې او یا هم که په ملکي برخه کې دا چې کار تر سره کړي ښه خبره ده. خو تر کومه ځایه چې دغه پایګاوې دغه نظامي اډې له ښارونو وتلي دي، زه باور لرم چې کچېرې واقعا د اوسنۍ حکومت د طالبانو اسلامي امارت غواړي چې یو قوي وسوال پوځ لري، دا اډې به د وسوال پوځ د ادارو یا د قطعاتو یا د جستامونو په خاطر ډېر ګټور تمام شي. له بلې خوا داسې اوازې هم شته چې اوس هم لکه د باران په نامه یو نظامي اډه هوایي میدان کې ځینې خارجي ټانکونه لیدل کېږي، او همداسې په قندهار کې الوتکې کینی خارجي، او هلته هم داسې تشویشونه د خلکو سته له پخوانه. او بله چې تر کومه ځایه چې ځینې نظامیانو سره زه اړیکې لرم او نوم یې نه اخلم، هغوی له وظیفو ګوښه شوي دي، ویل کېږي چې دغه مارکیټونه یا دغه اقتصادي ځایونه چې د نظامي اډو کې جوړېږي، دا به خاص د خارجانو سره د افغانستان د قیمتي ډبرو او ځینو نورو تجارت خاطر جوړیږي، چې هلته به د هیواد د پرمختګ او یا هم د اقتصاد فکرولو لپاره ډیر خارجي چې غربیان او همداسې چینایان نور راځي. ځکه چې تاسو ولیدئ د چینایانو په تجارانو باندې په چپې مېلمستونکو حمله وشي، نو دوی د دې په خاطر چې هغوی هم د امنیت نگانه خوتیږي دغه ځای کې جوړي. خو دا به لکه په موږ وینو چې په یوازې بلخ او کابل کې شروع شوی دی، او دلته خو خیر لوی کارونه دي، کله کوي چې بګران هم لاړ شي او په بلخ هم، مګر په لشکرګاه کې هم دا شاده شته، په قندهار کې، په لوګر کې، د
شنګ په باندې ولوي اډه پدې به خبرې کوو. لکه څنګه چې مخکې په مقدمه کې مو ویل، په ازمختي ډول په بلخ او کابل ولایتونو کې د پوځي اډو کارونه پیلېږي، خو دا هم تر اوسه نه ده څرګنده چې د دې کارونه به څه وخت پیلېږي. بیا به هم د بحث ته دوام ورکو. اسمت قانع د سیاسي چارو کتونکو، تاسو د طالبانو دغه پلان څه ډول ارزوي؟ آیا دا به مؤثر وي په اوږد مهال کې؟ ګټې به څه وي او تاوانونه به څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه نوری صاحب، اندر صاحب تفسیرات دلوره. نو زه فکر کوم چې اول خو بګ کچرته دغه پوزي اردوس اقتصادي زونه جوړو، نو بګ په څخه اقتصادي زونه لته جوړو، آیا تجارت پکې کوو، آیا تولید پکې کوو، آیا صنعت پکې دغه کوو، وعده ورکوو، آیا بهرني د غلرو ګراکان لرو چې هغوی سره تجارت پکې کوو؟ زه فکر کوم چې په داخل کې خو موږ هېڅ شی نه لرو، که چېرته دغه زموږ د افغاني تولیداتو مارکیټونه وي، خو موږ اقتصاد نه لرو په داخلي لاسخطه باندې، یعنی موږ دغسې څه نه لرو چې موږ یې تولید کړو. زموږ د تولیداتو هغه څرخ بیخي جام دی، او که موږ غواړو چې خارجي مالونه راوړو دلته خرڅ کړو، نو د هغې لپاره خو ډېره مهمه خبره دا ده چې باید په حیرتانو کې دغسې یو اډه جوړه شوې وای، یو مشترک بازار جوړ شوی وای، یو ګډ بازار چې دغه کې ورته وایي. دغه سره په چار برجک ولسوالۍ کې د نیمروز باید دغسې اقدام شوی وای، د هرات په اسلام قلعه کې داسې اقدام شوی وای. دا چې د دغه لپاره دغه وویل اندل صاحب چې دا د افغانستان ځینې معدني دغه نو داسې کېږي، دا د افغانستان په ضرر ده. موږ نه غواړو چې معدنیات مو په خام شکل د هېواد ووځي، او د دې پخولو لپاره موږ څه نه لرو. که په دغه اقتصادي زونونو کې دغه سي د معدنیاتو د دغه کولو کنه د استخراج کومه ټکنالوژي وي خو بیا نور علی النور دلته بلغ کېږي د ټکنالوژي څخه موږ کار اخلو او که داسې ټکنالوژي سامان آلات او تخنیک هم موږ ورنه لرو او بیا خارجیان راځي خام مواد په تیارو کې باروي اوړي نو دا بیا د افغانستان په ضرر ده د افغانستان په کلک ضرر ده او موږ نشو کولی شي د بازار څخه خوند غټ ترلاسه کړو او د دې لپاره خو باید پوځي اډې په دغه نوي ار څه چې موږ تاسو د معدني زیرمې یا معدني تولیدات خرڅوو هغه باید په هم دغه ته نږدې واوسیږي دا چې یو اری بګرام ته راوړي له دغه څخه له اجیکاک څخه اوسپنه راوړي یا له اینکس څخه د مسو ډبرې راوړي او دلته دغه کوي یا نور منرالونه راوړي دا خو ډېر دغه د په هغه ځایونو کې ورته دغه سي هلته باید د استخراج لپاره په معاصر تخنیک برابر یو دغه سي دغه وجود ولري دستګاه وجود ولري یو تخنیکي دغه وجود ولري ظرفیت وجود ولري سي دغه معدنیات دغه کوي نو زه په هر ترتیب باندې فکر کوم چې دا مسله یو ډېر استخباراتي دغه د افغانستان ټول حالت استخباراتي دی او دلته
تاسو پیچلی بولئ
خبره دغه سي
بله قانی صاحب
بله فکر کوم چې ډېر پیچلی دی
بله قانی صاحب بیا هم دې بحث ته دوام ورکړو دغه د اقتصادي او سوداګریز اړخ له پلوه دا موضوع ما د اقتصادي چارو لشنون کې از رخ شافیزی څخه په مرکه کې هم وپوښتله البته ځینې پوښتنې مې ځینې مطرح کړې لومړی مې ترې وپوښتله چې اول دا چې دغه پوځي اډې اوس پر اقتصادي زونونو بدلیږي آیا دا به اغېزمنې وي که نه ښاغلی حافظي په ځواب کې وویل
مخکې د پخوانی حکومت په دوران کې کله چې خارجي قوتونه د هلمند څخه راووتل او یو اندازه د بګرام څخه هم راکم شول او د بلخ د مرمول د کمپ څخه دوی دا پروګرام درلودل چې دا په اقتصادي زون بدل کړي بیا موږ ورته ویلي چې اول خپل مخه اعلان کړي چې دا فری زونونه د چې لپاره دي موږ د یو فری پورت په حیث ځینې کار پورته کوو یا دایمي نمایشګاوې نندرتون ځینې جوړوو یا په څه مقصد نو په دې خاطر باندې حکومت خلاص شو خو دا زون جوړ نه شو
حافظي صاحب د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دي او افغانستان د نړۍ د اقتصادي مالي سیستم څخه بهر پاتې دي او موږ خپل راکړه ورکړه په رسمي توګه نشو ترسره کولای خپل حاصل د صادرات ترلاسه کولای نه شو رسمن او د وارداتو لپاره هم چې پیسې استو د سویفت د سیستم څخه بهر په نننوي توګه د خدماتي پولي یا د صرافیانو له لارې دا کار کوو نو فری پورت خو د یو پرمختللي اقتصاد یوه برخه وي کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي دا مشکل دی چې ترسره شي اما په هر صورت فری زون او آزاد منطقې د تجارت د اقتصادي وده لپاره او د منطقوي سوداګرۍ لپاره ګټور دي
از رخش حافظی و قانی صاحب تاسو مخکې خپل خبرو کې ورته اشاره وکړله چې هدف باید مشخص وي چې دا د کوم هدف لپاره دغه پوځي اډې پر اقتصادي زونونو باندې بدلیږي ما مخکې په مقدمه کې هم لنډه یادونه وکړله چې ډېرې دغه پوځي اډې له ښاري سیمو لرې پرتو سیمو کې جوړې شوې دي له استراتیژیک پلوه لرې دي که د ښاري سیمو اوسیدونکي دومره ګټه ترې پورته نه کړي موږ افغانستان اقتصاد په کرنه باندې ولاړ ده په مالدارۍ باندې ولاړ ده څه فکر کوي چې کچېرې دغه زونونه په هغه سیمو کې جوړېږي چې دغه پوځي اډې دي آیا ګټه به مالدارو بزګرو ته ورسیږي هغوی چې تولید کوي آیا د دوی تولیدات به تر دغو اډو پورې ورسیږي که څه هم تر اوسه پورې ګونګه ده یعنې دغه پلانونه د طالبانو ګونګ دي چې د کومو اهدافو لپاره له دغو اقتصادي زونونو دوی ګټه پورته کوي
زه کولی دا کېږي که چېرته په زراعتي سکتور کې یا د مالدارۍ په سکتور کې یا د لایو سټاک یا د خوراکي موادو د تولید په سکتور کې دغسې خدماتو ته دغه ولرو اړتیا ولرو یا دغه خدمات دغه کړو بنسټیز کړو یا ارګانیک کړو دغسې اساسات ته راواړو اصلي دغه ته تنظیم کړو نو بیا د دې لپاره خو د افغانستان دغه دسې د افغانستان یو زراعتي ملک دی موږ کولی شو چې ځینې زراعتي دغه زنونه جوړ کو او دا هلته نړۍ را دغه کویا اته تر دې پورې زه دا دغه کوم اوس ګوره اسرائیل یو ډېر وړوکی مملکت دی او هغه ډېر ښه کومک کوي له دغه سره موږ به اسرائیل هم نه راول لري. اسرائیل اوس هم توبه ده، لیکن هغه معاصر تخنیک چې د زراعت په حیسه کې تر اوسه پورې نړۍ متعارف کړی دی یا نړۍ سره دغه سوی دی، د هغه تخنیک د راوړلو هڅه به کوو. د هغې لپاره ضرور نه دی چې موږ تاسو ورسو کومه پوځي اډه انتخاب دا ورور په دې پوځي اډه کې دا شی ترسره شي. او بیا طالبان وایي چې افغانستان کې سرتاسري امنیت ته سرتاسري امنیت ته د پوځي اډه کې سوداګر څه کوي؟ پوځي اډه کې خو به جنګیالي وي، جنګونه به وي، هلته به پوځي دا مسله له لویه سره یو دغه ده، یو داسې پیچلې استخباراتي خبره ده. او که چېرته صنعتي زون کې موږ دا غواړو، اول په صنعتي زون کې صنعتي دغه یونټونه دلته نشته که نه، موږ صنعتي دغه لرو، پارکونه لرو، په هرات کې صنعتي پارک لرو، په کابل کې صنعتي پارک لرو، په کندهار کې تقریبا دغه شته. د دې لپاره مخکې دې چې موږ صنعتي پارکونه جوړو، د صنعت د څپ د اړولو لپاره انرژي ته ضرورت لرو، او انرژي موږ قطعا نه لرو. تقریبا په دې اوسني حالت کې موږ د برېښنا څخه او دغه ته شیطان څراغ ته ناست یو، نو موږ به څه خیل وکول شو چې د دومره پاور دغه انرژي پیدا
بله خانی صاحب مننه. تاسو یو موضوع ته اشاره وکړه چې اوس افغانستان نسبتا امن دی، نو څل ضرورت دی چې مثلا دغه پوځي اډي اوس په دغه اقتصادي هغه باندې بدلیږي. خو راځو دې موضوع ته چې اندر صاحب که تاسو تدرشو هر هیواد اتمن خپل راتلونکي سنجوي په سیمه کې هغه ستراتیژیک معادلات ته په پام سره، هر هیواد پیاوړي پوځ ته ضرورت لري او د راتلونکو په فکر کې وي، په دغه پوځي اډو باندې چې په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په مرسته جوړ شوی په سلګونو میلیون ډالر لګیدل دي، دغه تاسیسات آیا د راتلونکو لپاره، د افغانستان د راتلونکو پوځ لپاره لازم نه دي چې ځینې وساتل شي؟ کېدای شي چې په راتلونکو کې د یو منظم پوځ لپاره ورڅخه استفاده وشي؟
مننه کوم. ډېر ښه پوښتنه ده. زه وروسته یو ورځم د آذربایجان صاحب یوې خبرې ته چې ویلې دا په جمهوریت کې د فری زون یا د دغه سومه کې ټول لپاره دا د دوی انتخاب کړی، نو زه په دې ډارېږم چې طالبانو د امریکایانو سره په دوحه کې دغه قرارداد کې دا موضوع نه یادور کړي، ځکه افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، نور سیاسي تعاملات نه کوي، خو هغه څه چې ضروري دي هغه کارونه په مخ په داخل کې بي. موږ ته نور ډیر شیان په مخ کې دي چې د افغانستان د خلکو لپاره اساس راولو، دا چې د بهرنیانو د مارکیټونو لپاره ځای جوړو دا بل موضوع ده. راځم ستاسو پوښتنې ته، راځم واقعا اول خو باید دا ووایي چې د حکومتونو حق ده چې یو واډه یا یو ځای څنګه کولی شي استفاده تر وکړي. اوس که زه وګورم په اروپا کې موږ دلته ډېر تاریخي ځای ته ځو چې د پخوا نظامي اډې وي، اوس په یا په موزیم او یا هم په حتی په زندانونو او یا هم په پانتونونو بدل شوی دی، هلته مکتبونه او پانتونونه کار کوي. نو د حکومتونو وظیفه ده، خو زموږ دپاره چې اردوم جوړه نه ده، پوځم جوړ نه ده، اوس په جوړېدو کې ده، او د دې لپاره ډیر زیات دغه شاډی چې هغه ونې په میلیونو ډالر مصرف شوی او ډیر ښه ستراتیژیک او مهم ځایونو کې قرار لري، لکه د باګرام، لکه قندار، لکه همدا د بلخ کې، دا باید د اردو لپاره کار تر وخت شي. زه په دې اندیم چې په لومړي سر کې خدای حکومتونه ته حق ورکوم چې هر څه پلان لري، خو که چیرې د اردو یا د مسلق او د استقاماتو لپاره کار ته وخت شي، نو موږ به ډېر نور اقتصادي ګټه کړي. که چیرې دوی په راتلونکي کې د پوځ لپاره دغسې اډې او یا همدغسې ځایونه جوړوي، دا په خپله بیا یو بل مصرف د لوی مصرف ته چې کوي.
بله مننه قانی صاحب، تاسو هم د اندر صاحب له خبرو سره موافق یاست؟ بله قانی صاحب
بله سلام علیکم.
بله و علیکم سلام قانی صاحب، لکه چې زمونږ تاسو ټلیفون لکه چې اړیکه پرې شوې و، که څنګه تاسو زما واورید پښتنه مو واورید؟
نه اړیکه نه پرې شوې، اړیکه پر ځای و، اړیکه پر ځای و، خو ستاسو غږ نه راته، لکه دا انټرنیټي اړیکه ده، نو داسې په مشکلاتو باندې اخته
ده. د اندر صاحب خبرې مو واورېدلې، ورسره موافق یاست؟
ولا د اندر سه خبرو په وخت کې ما ټلیفون قطع او کتاسي په
شکل باندې وای چې موږ تر اوسه منظم پاوز نه لرو. خدای دا چې دغه اډي چې ستراتیژیک موقعیت لري او ډیر مصرف پېښوي د ډیر استحکامات او تاسات په منظم او درست شکل باندې جوړ شوی وساتل شي د راتلونکو پاوز لپاره، ځکه چې ممکن په آینده کې بیا هم که پاوز منظم جوړیږي لویږي پراخیږي همدغه سي اړو ته اړتیا ولري.
بالکل دا د دفاعي استحکاماتو درلودونکي دي دغه اړې که چېرته موږ کولای شو چې په آینده کې ډېر لوړ دفاعي اهداف ولرو او هغه اهداف تعقیب کړو، دوله دغو اړو څخه به د هغو اهدافو په تعقیبولو کې ښه کار واخیستل سي. او دا بده خبره نه ده، ځکه دا بنسټونه په دفاعي شکل په پوځي شکل باندې او په نظامي شکل باندې ودان سوي دي او د دو دغه ده. او له بله پلوه زموږ په دغه باندې دا په ډېر لوړه کچه او په ډېر لوړ تخنیک دغه سیمې دي، داسې معنا لري لکه موږ چې په 5 روپۍ باندې ځو په یو فایوسټار رستورانت کې ډوډۍ خورو او هلته دغه کېږو. دا د امریکا د پاوز په دغه باندې جوړ سوي دي د اړتیاو په بنیاد باندې، او موږ په دې درېمې نړۍ کې ډېر فقیرترین ملک یو. هغه یو داسې ملک و چې ابر قدرت و دې لپاره دغه استخباراتي اهداف درلودی او سیمې لپاره راغلي وو. موږ دغسې ناوړه اهداف د سیمې په وړاندې هم نه لرو چې موږ ځینې استخباراتي موږ ډېر عجزه خلک یو، موږ غواړو چې دا رقم دفاع وکړو چې خپل ځان وساتو. نو دغه دغه کوم دغه دفاعي دغه تاسیسات په داسې شکل ساتل چې زموږ په آینده کې زموږ په ګټه راشي، دا ډېر لوړ لګښتونه غواړي او دغه لګښتونه زموږ په وس وسم نه دي پوره. او د دا که سبا ته موږ دغه وکړو پیشرفت وکړو په اصطلاح باندې موږ پر مخ ولاړ سو یا دغه اوسو پیسې ولرو، هم دا کار نشو کولای، ځکه دا ممکنه نه ده چې په دغه اقتصاد باندې په داسې پوځي اړې کې چې هغه امریکا یو سوپر پاور دی د مرکزي آسیا او د چین لپاره د انټلیجنس وار لپاره جوړې کړې وي او هغه باندې موږ وکولای شو چې خپل دفاعي اهداف پر هغه بنیادونو باندې بنسټونو باندې ودان کړو. دا زموږ له وسه وتلې خبره ده. ښه خبره دا وي چې دا وساتل شي، دا دی بالکل وساتل شي او زموږ د ځینو پوځ دغه لپاره هوایي پوځ لپاره په کار راځي. د بګرام اډه په کندهار کې کوم دغه سې د شنډه نوایي اډه سې د زموږ د هوایي قواو لپاره په کار راځي. تر هغه اندازې پورې زموږ اړتیا لرو، هماغه اړتیا ورباندې پوره کړو او دغه سې لوړو مصارفو ته ځان ور دغه تن ور نه کړو. څومره چې زموږ د پوځي استعداد خبره ده، د هغه پوځي خپلې کمبلې سره باید سمې پښې وغځوو. دا سګرسي کمبله موږ کوچنۍ وي او موږ پښې په هلته لارې ته غځېدلې وي. بیا اکثره وخت له افغانانو څخه دغه اشتباه کېږي چې پښې ته کمبله وزغل ټغر ور یخوا ته ور وزغلې وي او هغه یخوا څخه بیا یو کاڼی پرا ولوېږي یا زوس په خاک شي یا بل څه دغسې بیا یو دوی جنجال وي. نو زموږ د زه فکر کوم چې د افغانستان هغه استعداد مادي استعداد نه لري چې له دغو پوځي اډو څخه د خپل دغه لپاره پوځ د تقوی لپاره داسې کار واخیستل ډېر مصرف غواړي. زموږ دفاع باید په افغاني دغه کچه وي، افغاني دغه باندې اړتیاو پر بنیاد باندې د اړتیاو پر بنیاد باندې موږ نړیوال قوت نه وي چې نړیوال عزایم اهداف لرو. موږ یو سیمې یو غریب مملکت یو په خپل دغه د خپل ځان ساتو او په بل چا غرض نه لرو.
بله مننه قانی صاحب، دا ستاسو د خبرو په استناد اندر صاحب. قانی صاحب یو خپ موضوع هغه کړ چې موږ د خپل اړتیاو پر اساس باندې اوس افغانستان چې دغه سي اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی، خلک به وزلی دی، به وزلی ډیر زیاته ده، ډیر اقتصادي کاروبارونه په ټپه درېدلې دي، نړیوال پانګونه تزړه نه کوي په افغانستان کې. په دغه سي یو حالت کې دغه سي مهمو تاسیساتو څخه د اقتصادي زونونو جوړول یا د سوداګری زونونو جوړول چې د افغانستان اقتصاد په دغه سي سویه باندې په دغه سي لویدلې وي، آیا دا ګټور دی؟ او که طالبان داسې انګیري چې له دغه حالته به ډېر ژر ووځېږي او نړیوال بل ته پانګونه وکړي یا به یې پر رسمیت وپېژني، ډاکټر ورکړه به له نړیوالې ټولنې سره زیاته شي؟
زه په دې اند یم چې طالبان د افغانستان په خلکو باندې زړه نه سوځي، بلکې د خپل اقتصادي بنیو د پیدا کولو په لټه کې دي. که موږ د زغال سنگ یا د سکرو د ډبرو تجارت وګورو چې پاکستان سره ډېر ځای شروع کړ، له پاکستان سره هر څه خراب دي خو دا روان دي. همدا چې نور ډېر تجارتي کنټکونه له ترکمنستان، له چین، له پاکستان، له نورو هېوادو سره، روسیې سره وشول. دوی په دې لټه کې دي چې خپل فکر کې دي، خو په حقیقت کې دوی باید د افغانستان د سیاسي تعامل او د دغه اوسني حالت نه د وتلو په خاطر باید هلې ځلې وکړي تر هغو په عمومي ډول
یو قائم یو په ځای ولاړ اقتصاد ولرو، دا موقتی کارونه دي. ګوري دغه موضوع د دغه زنونو د افغانستان خلکو سره شریک نه ده، چاهي دا کوم پلان ده، دا استخباراتي کړنه ده، ځکه او بل خوانه اردو جوړیږي په ډېر شدت سره اعلان کی چې ډېر ژر به ډېر پیاوړی اردو جوړ شي. دا د کوم مشاورینو دا سره دا خو ملي اردو نه ده، په کومه کمیسارۍ کې موږ خلک ولرو چې په روبات ولاړ دي، تذکرې کېدل کېږي، دوی پوځ ته جذبېږي له هر قوم نه، له هر قشر نه، له هر ولایت نه. خو داسې معلومېږي چې د پردې شاته په شدت کار روان ده، او افغانان ته خبر نه دي. زما ډېر ملګري هم سنسیان کوم یو دی کې استاد ده، چېرته کوم یو دا نظامي زده کړې وکړې دي، آیا دا خارجي مشاورین دي دوی سرکار کې، آیا دا ملا صاحب خپله دومره په اردو کې دونه او داسې د اصولنامو د مرامنامو نه همداسې د جم نظام نه خبر دي چې داسې پېژنه جوړېږي. دا ټول موضوعات باید د افغانستان له خلکو سره شریک شي. د خلکو لپاره په لومړي سر کې امنیت ضروري، کورې ودان شو دي راوسره، خو اوس د ژوند د کار د تعلیم د افغانستان د معاصرې نه دي وتلو چې د ټولو نړیوالو خوا نه معاصره ده. له دې نه باید ووځي، بیا دغه موضوعات هم کېدای شال شي. دغه نظامي اډې که چېرې زرت نه وو اردو ته، کېدای شي چې تجارتي بخشونه ته جوړ شي، مګر اوس چې تجاران تښتي، یو چینایان راغلي، بیا یادونه کوه چې په مېلمستوني انفجارات وشول، د روسیې په سفارت انفجارات کېږي، خلک ډارېږي، تجار وړاندې نه راځي. او دوی دغه ځایونه چې باید اردو ته اوس استفاده وشي، او ډېر ښکلي ځایونه دي، په ډېرو جګو پیسې جوړ شوي دي، دا نو اعلانوي د تجارتي زونو لپاره. موږ په لومړي سر کې نور موضوعات چې باید هلته طالبان پېش قدمه شي.
بله مننه اندر صاحب. قانی صاحب، د افغانستان وروستیو لسیزو جګړو تک زیر شو، ډیر ځلې چارواکو مختلفو لورو ویل چې په افغانستان کې یو نیابتي جګړه روانه ده، استخباراتي جګړه روانه ده، د افغانستان پاوز مخکې ړنګ شوی دی، د افغانستان داسې ویل کېږي چې ډیر ګاونډیان نه غواړي چې افغانستان یو قوي اردو ولري، یو قوي پاوز ولري. فکر نه کوي چې دا هم د ځینو شاید ښایي لخوا داسې یو هڅه وي چې باید افغانستان د یو قوي ځواک څښتن نه شي په اوږد مهال کې؟
ګوره، دلته ستا نیابتي استخبارات ستا دغه اهداف ستا، یا په اصطلاح باندې پراکسی، دغه ستا ټارګټونه ستا په دغه سیمه کې موجود دي او داسې به وي. خو زه فکر کوم چې موږ په خپله باندې له پراکسی حالت وتلي دي، او کله پراکسی حالت وځو بیا دغه کېږو چې بلې استقلال خواته ځو. دا هم یو تاکتیک غواړي، یو هنر غواړي، یو پوهه غواړي، یو دغه غواړي، خو هغه هم نسته را سره. نو زه فکر کوم چې دا اوس هم په افغانستان کې پراکسی وار روان دی، یو حالت د پراکسی دغه دی که نه، د پراکسی مداخلات روان دی، او ډېر په شدت سره روان دی. دا چې پرون دلته دغه کې دا تاسو باید دغه د ځینو سیاسینو څرګندونې اورېدلې وي په ترکیه کې، یا په اصطلاح په تاجکستان کې، یا په دغه کې، او له بله پلوه څخه څوک باور نه کوي. باور داسې د دې لپاره باید موږ افغانستان یو دغسې ثبات ته کش کړو چې هغه خپله له افغانستان داخلي مشروعیت د هغه استناد وکړي، دغسې د یو حکومت استناد وکړي، داخلي مشروعیت داسې رامنځته شي چې یو ملي ملاتړ موجود وي له حکومت سره. طالبانو سره خو تر اوسه پورې ملي ملاتړ وجود نه لري، حتی دوی په یو کادر باندې تر دې اندازه وایي دا کافر دی. یو څوک به مسلمان نه وي، انجینر به وي، دغه به وي، بس سا به منې سوار شي ورته وایي دا شینهاړی ده، شینڅټی ده. یو ډاکټر به وي، هغه ته وایي دا شینهاړی ده، شینڅټی ده. د خدای لپاره په ډېر بد لابراتوار کې دی، د شبخانې د لابراتوار امیر املا مقرر کړی. نو ته بل دې ورونه سره څه کوي؟ په ورته دواوې کوي، شپه ورځ په دواوو خوله پریس ولې سپاسو دونس نه یو سي یار ربه ہدایت ورته وکړي. دې له ہدایت هم دی وی صاحب باندې بل خواته روان. نو زه فکر نه کوم چې دغه دې بل دې دومره څه په دې په دې په حاکمیت کې وکولای شو له پراکسی د غصه ووځو. کنه دغه پراکسی ننګونو څخه، له پراکسی خطرونو څخه، له پراکسی چیلنجونو څخه وګړي، ځکه دې یو ملي دغه
مننه
دې یو ملي قوت دی راپورته کول، یا دې یو ملي باور، یا دې یو ملي اعتماد د راجګېدل جوګان دي. په پیګه نس ملي باور او ملي اعتماد او ملي حیثیت څنګه راجګ کو؟ فقط د دې ټول تمرکز په دې را مدرسې دی ویلې دا، یا نه می دی ویلې، بس نو تاسو
مننه قانې
مدرسې ویلې سره په فوز کار وکړ، دا خبره انحصار باندې څه نه کوي.
مننه کور ودان خبري اول د سیاسي چارو کتون کې اسمت خاني او د پوزي او سیاسي چارو پو احمد خان اندر چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره غړون وکړ. مانو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړ.